د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو ځنو ریاست نوري هرکلی کوم. دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو د تاند څنګه ونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزه فروي هیواد د هغو نستړي کېدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرن ډیکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هر ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کېدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړې لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړې د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړی ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پرېکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه. او هم یې د یوه بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څېر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې تلنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشري ده چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22 تر 23 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو له پرونی کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیز اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی، د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیې په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی، خو ایران د لویدیځ د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بي پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمني پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې، توپخانې او بې پیلوټه الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمني کې تم شو. تر دې مخکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یو نړیواله سرمشریزه ذکر لغو شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولای چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پاڼو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټه الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل شوې.
آیا دغه ځنډ به د جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي؟
ان شاء الله د جرګې په دغه باندې تاثر به نه کوي. دا کېدای شي یوه ورځ بیا موږ اوږده کړو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په یو بل راپور کې به د میدان وردګ ولایت د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښت موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي. ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته له بېلابېلو سیمو په سلګونو کسان ور رسېدلي خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو غږ کړی و پرون پیل سي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتون ویلي له تیرو څو ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسېدل ځکه نو جرګه د شنبه ورځې ته وځنډېده. منظور پښتون زیاته کړې چې تر اوسه د ولسی قافلو 40% د جرګې ځای ته رسېدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکې حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلګ را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولې وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلګ مجبور کړل سو چې هغه د غرونو للارې پپښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې پپښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نسی رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټو، آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګ سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمې لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمې لګیدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل شوې. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو او یا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سیوی دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیول سو یا غوته به دمکیان ملاوسوي زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسېدلي دي، د بیلابیلو سیمو مشران رسېدلي دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسېدلي دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي، دا به شروع کېږي انشاءالله. لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به مونږ په ځان مونږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسېږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې، او د چهارشنبې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنی غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالیت بندیز بلګاوه، او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول، او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
راپور کې مو واورېدل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار او لس بجې دا جرګه پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پوره تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله، او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو، خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمې د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو، وروسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمې وسځلې، او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې مو کړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده، کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو، نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نکړي، نو داسې یو ترتیب جوړ کړي دیراله چې یاره بس موږ له خوا اجازت دی. که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي، دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته هم ملګري پر دې باندې لګیا دي. د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر به نه کوي. که څه هم موږ ته دغه رالی، نو دا کېدی سي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو، یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب، د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ور رسیدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوی و؟
دوکوهات چونلې بند کړی دی د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بنو شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي، د بنو ملګري هم دا رقم، د جنوبي وزیرستان ملګري، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دي رسیدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیله مو کوو، جرګې خپله کاروایي هم روانه کړي.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. پیلامه کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په حواله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډېر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي، د یک شنبه په ورځ دا امکان لري چې د دوشنبه ته هم وغځولې سي. دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړي هلته اعلانېږي، دا غځای به انشاءالله داسې چې سره کم اټکل کېږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي انکوونکي مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورځنګ د جرګې په باب مرکه، و دغه جرګه چې په پام کې و پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت لس بجې پرانستل شي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د ډنمارک هغه پریکړه چې د سپتمبر له 13 وروسته د افغانانو تمدید شوي د افغانستان پاسپورټونه د اعتبار ول نه بولي، په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډنمارک د کډوالو د ادارې د وروستۍ پریکړې له مخې باید دوی نوي افغاني پاسپورټونه واخلي، خو دا کار به د دوی لپاره ستونزمن وي ځکه د ډنمارک په ګډون په ډېرو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو لخوا د پاسپورټونو د ورکولو یا د پاسپورټونو د تمدید او دغه راز نور خدمات د په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لپاره د اعتبار ول نه دي.
روسته لاغې چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر له 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شده
لوی سند داده چې له بده مرغ از مکه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوې، لوی خو په ډنمارک کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت څخه برخمن دي. هیله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتو طالبان است که باید یک رای حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورټونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورټونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپله ویب پاڼه د اعلامې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري، خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په تهران او د ایران په البرز ولایتونو کې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان کډوال نشي کولی چې د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي. نور حال د عبیداس پژمه راپورټ کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام تازه د ایران د تهران او البرز ولایت چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو په کار ګمارنې بندیز لګولی دی. د تهران ولایت سرڅېړونکي افشین سهراب خان د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د خوراکي توکو تولیدونکي اجازه نه لري چې افغان قانوني او یا هم غیر قانوني کډوال په کار وګماري. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې د خوراکي توکو تولید مرکزونو کې د افغان کډوالو ګمارل به قانوني پایلې ولري. د نوموړي په ټکو د خوراکي توکو ټول تولیدونکي باید په دې پوه شي چې د خوراکي توکو د تولید په کارځایونو او مرکزونو کې د بهرنیو وګړو ګمارلو ته که هغه قانوني وي یا غیر قانوني اجازه نه ورکول کیږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي او تولید شوي توکي به یې د عامو خلکو لپاره غیر معیاري او غیر صحي وبدل شي. په ورته وخت کې د البرز ولایت سیاسي امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مرتضی ولی پور هم ویلي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په حکم د خوړو د تولید او هغه روغتیایي مرکزونه چې کډوال استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د البرز ولایت سیاسي امنیتي او ټولنیز مرستیال ویلي په دغه ولایت کې میشت بهرني اتباع باید قوانین او مقررات مراعت کړي او هغه کسان چې نظام ګډوډوي بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې افغان کډوال چې ډېری یې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله د کار کولو په موخه ایران ته تللي وایي چې په دې حکم سره پر افغان کډوالو د کار چاپیریال نور هم تنګ او ستونزې به لا ډېرې شي. په ایران کې افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او وایي چې یو ځل له خپل کار ځایه شړل شوی هم دی دغه ستونزه مني.
از مو عمل به این سو تمام مواد غروز
له عمل میاشت رئیس اعلان سوی وو هغه څوک چې غواړي د خوراکي او طبي موادو په مرکزونو کې کار وکړي باید یو سرټیفیکیټ ولري لکه قصابی او نور زوینه خوسی. دا قانون هم لري کړي او هغه کارت هم نو ورکوي. د افضل صحیح کسان راځي څارون کې او بهرنی وګړي چې دغه مراکزو کې کار کوي له کارباسي او آن زندان ته اچوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال بیا وایي چې دا کار به په ایران کې د افغان کډوالو پر اقتصاد او مالی وضعیت ناوړه اغیزه وکړي ځکه په خبره یې یو کس چې چیرته کاري تجربه ولري په کلونو یې کار کړی وي نشي کولی بل چیرته په اسانۍ کار وکړي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال ذبیح الله آزادي رادیو ته وویل
وزارت بهداشت کشور ایران
ایران وایي چې هیڅ افغان نسی کولی هغو ځایونو کې چې خوراکي توکي جوړیږي کار وکړي. یو کس چې څلور کاله اووه کاله چیرته کار کړی وي خپل کاري مهارتونه زده کړي وي نسی کولی بل چیرې په اسانۍ سره کار وکړي، مجبور خپل بار او بستره وتړي او افغانستان ته لاړ سي.
نوموړی زیاتوي چې دا د ایران شرکتونو او د کار مرکزونو ته هم ډېر زیان رسوي ځکه تجربه لرونکي کسان چې په کلونو یې کار کړی له کاره باسي. تر دې مخکې په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو پر هر ډول کار بندیز لګولی و. په تهران کې د دندو د تنظیم ادارې مشر سعید بیگی د میزان په څلورمه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې د دغو افغان پلورونکو کار جرم بللی و. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ او بیلابیلو نورو ستونزو او دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
او په دې راپور کې به په میدان وردګ ولایت کې د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښتې موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي. دغه ځوان د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکی دی چې پلار یې وایي له تخنیکي وسایلو سره یې ډېر علاقه درلوده او غواړي چې هغو ته وده ورکړي، خو اقتصادي ستونزو د هغه د هڅو مخه ډپ کړې ده.
اول فکر ماته دا راغی چې د دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس
راغی د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه لوډر واټر پمپ او یو شمیر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان می چې ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولې ده. شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې چې دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول فکر ماته دا راغی چې د دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس سره هم کار کوي، ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو اسکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل، دا اسکواټور مکمل کړ. دغه نه بعد دا هغه اوبازک مادي ویستل لپاره آماده کړ چې اوبه راځي گئی.
الله محمد دوبو یو داسی واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولری برېښنا کار کوي. نوموړی وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي، کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي، لکه ټانک د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي. د اندې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل هغه شخصی لګښت جوړ کړی دی. د دې شان څخه هدف ما دا و چې خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي، همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې ما دې سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکړم، بیا غل نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هغوی زیات کوشش کوي، شپې نه وخته پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله وي، بس دا کار کوي چې یاره زه خپل ښه کار کوکم، تخنیکي شیان جوړ کړم، ټانګونه تیارې د مشینري دا شیان زیات جوړ کړم، خپل وطن ته خدمت وکړم. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څغه نه دا سره کړی کومک، نو تشویقوي چې دا تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه مو سره ذهن تیزي خپل کارو کې یو بل کومک څوک مو سره وکړي کنه، د نور بنده ذهن تیزي خپل کاروبار به مخه ته بوزي، کوم ماشين جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا. اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان نه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکي سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردانه مګلرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطح به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره مونږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې مونږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابر سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لاسه سرپناه نه درکړسي، که په کندهار کې پرستی کې په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په کشاکله رو باندې ځي، که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅې د بلاس په شیر له هیواده وځي، یو خو روزګار نه سه پر روزګار پر شیر په سرپناه نه سه، نو دا په ګرځ په ټاټو کې ژوند کوي، یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دی وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدې خلکو سره، اکثره خلک اوس هم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکېدار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه، نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دا راته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر یو ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولي. تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری برخه یا تخم به باید دواب ورکړي کوم مرسته کومک کړی دی؟ مدې موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو، جار هم سم حاصل نه ده ورکړې. اوس دوی شرټولې دل خو غریبي او غربت خپل او درد یې رسېلې دي. بس څوک نه لاده ورحمې په موږ باندې قانون باندې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د تاند د ځوانانو لپاره د تاند چانګ اونیس پروګرام مهیروي خو له هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروایي هیواد د هغو نه ستړي کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرن ډیکر پرون جمعه د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې، ودې، کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیان لري. پرون د نجونو نړیواله ورځ داسې مهال په نړۍ کې ولمانځل شوه چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او دغه راز له پوهنتوني زده کړو بې برخې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه دی. د هغه د دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او د ټولنې د نورو زیان ګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مختوری. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې چهارشنبه په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له کتارونو سره د غزې ترانګې په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وایي ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شو چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشریزه کې چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د جرمنی د صدراعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې توپخانې او بې پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد د تبلیغاتي پاڼو د شیندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټه الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به اړ شي چې د ځواک په کارولو سره یې ځواب ووایي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د جنوبي کوریا بې پیلوټه الوتکې د اکتوبر میاشتې په درېیمه، تېره چهارشنبه او پنجشنبه کشف شوې دي. دې وزارت جنوبي کوریا د شمالي کوریا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه او د شمالي کوریا امن ته د خطر په پیښولو تورن کړه.
د ځوانانو خبرونه
ګران دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خوا د طالبان نظام دوی ته د کار زمینه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کیږي.
پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناست دي. تا ته یوه ستونزه جوړیږي، ته شکنجه کیږي، ته نیول کیږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکیږي. مونږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
چیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ام دمو بزو چلو ملکی هم وکری قدر منرتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی بی چکل الافغان زوانانو سره پا جوان که دستون زو خبری یدیگی لو رای غا کری چه په هیواد که وزگاری دی دوی جوان ورطریخ کرده دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او دکتورا تر کچه تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رد ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کېږي چې خدای مه کړه دوی مجبور کېږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپل هغه دي جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅول سي چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي. څوک په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پردي کېږي، قاچاقي لاره به راګرځول سوي. بله بدایي چې خپل ځوانان به پخپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي. او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مه کړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بېکاره دي. د همدې بېکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لار لاړ سي. ایران ته پر قاچاقي لار ولاړ سي، پاکستان ته ولاړ سي. تاسو وګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولدا کې کتورخم وي، چې هر ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی اوزګار دي، دوی بېکار دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمېر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چې پسته وي دي، یا کښتۍ چې پسته وي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي. هغونه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومت مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هېواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څه اخیستي، دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي، وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و، او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکار دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. موږ هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلق دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وات کی دی فاتح کی دو اغاهی و دنی مینی فرا دست مسائل ور سر شریکو پا دی وانی باس که و تر صوت ونی دی تشویق کو چه دی دلتا پاک چی او دی دلتا دی افغانستان دی آبادی دی فرا کار و که خو متاسفانه دی کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم دا ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاتشی دلتا او یا دی خپل زکر تا ادامه و پارکا و دلتا دی پاتو که دو دی پاره و کار بار جول کلی. متاسفانه چه دا دیر کم دا طبقه دیمو اغا همیشه نیم وختنه دی ځوانان نه داده چې داسې برنامه ځانو ته انتخاب کړی چې په خپلو پښو باندې ودری، او داسې برنامه یا داسې کار شروع کړی چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خودکفا حالت ته ولاړ شي. نو د موږ وختنه او مشورې دوی ته دادي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحال بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو د دې وضعیت نه. دا سختترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان نجونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بندي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره یې اوس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه و، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار ومه. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا د موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې، او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېروي زغم یې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه هیڅ کوم کنه. دویم د سختو شرایطو سره مخ دی، پیګم چې سخت دی ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله او زغم او وای زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حل یار نه لرو. که الکان وغه یې شاید تر جنو ډیر سخت حالت کې، خو تین جنو په دې ډیر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه. د الکان لپاره په دې سخت ده چې اکثره په افغانستان کې په ډیر دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور دي غاړي، او چې اکثره هغه هم بیکار دي. اوس نو د هغه هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسېدونکی عاشق الله همدا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هېوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي، او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل. چې کله ځوانان ډېر مجبور سي، نو هغه بله هېواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي، دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري بیا دوی ډیر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري مرد یک سال خورنه مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي هغوی مجبوره دي، د هغوی نه به غلا هم کیږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډیر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کیږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کیږي هغه به کیږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بیخي لا وتلی. موږ تاسو شاهدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي نو هغه به څه خیل وي، د هغه اولادونه وي، د هغه میرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله کېږي. چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي او د کورنۍ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکي اجمل په باور کې چیرې لږ امکانات هم وي، خبر دا وی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری خطر رسیدل دی نه علي مټي کلاس کړی دا پر لو کوم سی وی دی مثلا نه کوم چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله د عمل کمپنۍ یا فابریکې هم د نسوي دي. خلای دا چې یو کوچنی بزنس سنت جوړ کی په هغه بزنس کې مختلف سی او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لار کړی شو. هم د ځوانانو څخه یو ما مخکې وظیفه درلود، البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه او وظیفې سره درلود، بیا ورسره هم تسلیم نشم، ځان خپل وځرو وړکې کاروبار ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمینې مې کوله، سلمینې څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړې چې هغه د انګلیسي زده کړه، نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وایي دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کیږي چې که له دوی سره همکاري کړي وي کار ورکوي، که نه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
خو خدای ځینې ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب یې د لاسه ورکړل. په دې بازار ته راوځي کار نشته، دی بیرته کور ته ځي. امدې سټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي، په کور کې دي دوی ژوند تاریخ، په دې باندې دي دوی ژوند تاریخ. نور په افغانستان کې سپاتې نه دي، صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی، کدی هغه ترزوی دی هغه ترزوی هغه سره ته همکاري کړي، تا ته وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دي. خپل کزه درته وایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم. ډاکټر مې ځان سره بوتللو، د سیاست بستر شبخانی ته ورغللو، کله چې دوی اسناد دل دې ټولې نمرې و نه وی اته نه وی شپږ نه وی دا د جکترینی نمرې دي، نو دینه پورته خو نور نمرات نه وی. د دې ستاج دورې نمرې چک للې، د دې هغه مخامخ انټرویو واخستله، ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړې کنه، هغه ورتي نه وای څنګه دینه ده کړې. ما ورتي مې تی خپل د تاریخ وګوره، دا د دوه میاشتې کیږي چې دا فارغ شو، له دې به جهاد کولو کې د خپل تعلیم کړي وای. تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړي؟ ما ورتي مې نه، مونږ ټول په تعلیم کې بوختو، کورانه کې مو چې سوکو چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وای. زوی ورور عدالته خو مونږ سره خالي ځای نشته، د حق اولیت دی هغه خلکو دی چې مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړي دی.
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي، صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده؟
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم، صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو. لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته، دوایانې پکې نشته، دی صرف پارچه دی درته درکوي، صحیح دی ډاکټر دی فری ده، فیس درنه نه اخلي، خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی. چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله، بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه دې تا مریض ته ورکړي. نو دا څو پورې غریب خلک دی، یو خانه بیکاره شي، بلې خانه دوايي قیمته شي، د دوی ټیکسونه زیات دي، او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې، او مریضان اتمن مړکیږي. بل حکومت چاره نشته، بل کومه لار نشته. راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته، ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو، دومره ته ستړي وګاللې، یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې، یا د شخصي درسونه وویل،
چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه به څه جوړیږي. چې حتی همدغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم، وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي، مونږ ایران په لاره ځو، که مونږ مړ کوي، که مونږ هر څه کوي، که اوبو ته خطا کېږو، که غر کېږو په اوبو کې، مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو، دا مونږ په لاره لګوو. په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی. که غیر قانوني هم وي، تاسو باید $4,000-$15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي. او د هغه نه څنګه دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي، تاسو باید یوه قانوني لاره غوره کړئ. خو چاته دا ووایي، خلک دلته په تنګ شوي دي، حتی بزنس دپاره پیسې راوباسه، بزنس کې پیسې بندې که، بیرته هغه خپلې پیسې نه شي لاسته راوړلی. چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي.
بله، د ځوانانو د بیکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خپرونې جوړې کړې دي، مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کېږي، د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه همدا ده چې کار نه لري، پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات سره مخ دي. تاسو څه فکر کوئ، ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري، ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کېږي؟
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده، لکه ما چې مخکې درته وی، چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو دپاره کار کوي، نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي. خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپو لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما په خپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم، حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی. دومره ته تعلیم، دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول، هغه ډیګریان یې اخیسته، ما ته هسې چټي شوې، څه په درد ما ته وخوړلې. دا که چېرتې زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګ یې دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی، دا حکومت د ټولو وای، ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې. ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خواو شوو کې دي، دغو ته به هم کار پیدا شوی. خو نه، صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي، که موسسات دي، که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي، که ساختمانی کارونه دي، بس خپل کسان پکې نه نباسي، نور چا لپاره کار نشته.
بله، تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي، لوړې زده کړې، مګر اوس کار نه سي پیدا کوي. لکه په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې.
زه لیسانس کچې پورې مو زده کړې کړې دي، د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوم، ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلې ده. متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولای، حتی د تاسو رادیو لپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړئ، زه ازادانه کار نشم کولای. اول د تاسو د ازادي راډیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونې بندې دي کنه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي کنه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پې بند کړي دي.
بله، دا څومره منفي پایلې درلودلی سي، که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاري، خو که یې واضح کړو ډېر به ښه وي.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه، چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي، نو دا خو صرف یو مشخصه ډله، یو طرفه ډله شله، دا د عوام لپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای، وطني احساس د افغانستان په اړه تا یو درد هم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه وای ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه دی، هغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه لرو، هغه مونږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي، یعنی مونږ ورنه بل اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوستي دي، لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لاسه ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
کتر سو پورې دا کوم وسنۍ نظام چې دی دا عوام د پاره د عوام ستونزې حل نه کی کنه، دا که یو طرفه اوسېږي دا د خلکو زړونو بیرته بیا ژوندي نه شي، دا زړونه مات شول. خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ اوسېږي، داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتهوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته، خو دوی دا کار نه کوي. دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نه شي پورته کولی، خپل سر نه شي اوچتولی، خپل غږ نه شي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی در پسې راځي دپاره یو ځای ناست دي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېننی صحیح دی. یو خو عام ناسته دی، خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي؟
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسني دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورونه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازړه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو، یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خو دا خو بند پاتې شول. مونږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په اخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړئ چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسې که نوره نشوي کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان، ښه وخت درته پام.
ښه وخت لرئ. ښه وخت.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
خلوت را که در خاموشی او خاشوره سینه په خلوت را که در خاموشی او خاشوره زیرو پم پکی را دیده عشبان پریادش زیرو پم پکی را دیده عشبان پریاد دادم دادم دادم
Shut up, it's your dad, I must go put her light, put her light.